مشر دیو پروانو پروانو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی وخت شوي 2 بجې د غړي کې په لومبې نیمه کې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو د امن لپاره احتجاج شوی هغه به تاسو ته راپور وړاندې کوو دغه راز په وروستۍ نیمه کې بیا سروې ونځ خبرونه لرو هغه به تاسو ته ملي حمیزاد په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي خو تر هر څه مخکې ورځو پر خنداست ته چې تاسو د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د لکی مروت په سرای نورنګ کې ځای ولست نام نه پر ضد احتجاج کړی په پاکستان کې لپرونه د پولیو 15 ورځې کمپاین تل شوی او اسرائیل او حماس خپل اوربند د دوه نورو ورځو لپاره غځولې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سرای نورنګ کې ځای ولست نامنې پر ضد احتجاج کړی دی د نومبر پر 20مه د احتجاج تنظیمونکي کمیټې مشر ملک علي سرور خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په سیمه کې غلاوی او خلکو د موټر سایکل او موبایل اخیستل په خواره روان وو خو اوس هلته د خلکو وژنې پیل شوې دي نوموړي وویل چې لځای انتظامی سره خبرې شوې دي او هغوی د امن لپاره د لاسخت ګامونو اخیستلو ډاډ ورکړی دی د سرای نورنګ مرستیال کمشنر ګوهر علي مشال ریډیو تا ویلی چې د مظاهره چانو غوښتنې پر ځای دی او دوی د پوره کولو ژمنه کړې ده نو موري زیاته کړه چې مظاهره چانو له پولیسو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولی د شمالي وزیرستان د اوتمنځي او جرګي لپاره راهسي یو ځل بیا د احتجاج په توګه د بنو او میرامشاه ترمن سړک تړلې او ماشومان ته د ګزړن زد ساسکو پر ورکولو باندې اعلان کړي د جرګي بیان مولانا بیت الله د نومبر په 20مه په میرلي کې جرګي ته په وینا کې ویل چې دا ګامي له هغه وروسته پورته کړي چې په وینای حکومت له هغه سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی بلخو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پردي مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګي یو شمیر غوښتنې عملي دي او د امنیت د ټینګښت هڅې روانې دي نو موري زیاته کړه هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي په پاکستان کې امریکایي سفیر ویلي چې حکومت یې له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان سره د یو ملګري هیواد په حیث خپل مرستو ته دوام ورکړی دی ډانل بلوم پرون په پیښور کې د پاک اوبو د رسولو د ډیرانونو لرې کولو د هغې لپاره د پرمختللي مشینرۍ او ګاډو ورکولو 12 کلنې منصوبه پای ته د رسیدو په اړه جوړه شوې دستوري ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د دې پروژې لپاره د امریکا نړیوالې مرستندوی ادارې د خیبر پختونخوا له حکومت سره سلور سلویخت اشاریه شپږ ملیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده
Broadly we've worked across a whole range of areas from infrastructure thousands of kilometers of roads
mong pa para khatoga har sang ke karuna kridi dawdano nawakhla pa zurguno kilometer sadakuna jolawlo aw pa de subak de talim la para zurguno skuluno maramat aw pasawuno nawe skuluno jolawlo pore
بلخوا په پیښور کې حکومتي چارواکي وایي د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې د 12 کلنې پروژې په نتیجه کې په پیښور ملکنډ او ډیر اسمل خان کې خلکو ته د سکولو د پاکو بو پر رسولو سربیره هلته صفایي هم پر وخت په غوره توګه کیږي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان حکومت لپاره په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزند 15 ورځې واکسینی کمپاین پیل کړی د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر له 20مې بیا د دسمبر تر 3 منټې به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي سبا د 4 کروڑه 3 سلويخت لکه ماشومان ته د ګزند مخنیوي ساسکي ورکړل شي د روغتیا وزارت ویلي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو حساسو سیمو کې واکسینی بهیر د نومبر پر 4مه پیل شوی چې له عمومي کمپاین سره به دوام مأولری اسرائیل او حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني موافقه کړې چې خپل اوربند د دوه نورو ورځو لپاره غځوي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې دا اوربند د اوږدې مودې لپاره د جګړې ودرېدو او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او فلسطیني بندیانو د لا زیاتې تبادلې امکان زیاتوي د نومبر په 20مه دا اعلان د اصلي څلور ورځني اوربند پر وروستۍ ورځ وشو د اسرائیلي پوځ د نومبر په 20مه ناوخته ویل چې یو لس یرغمل شوی کسان په غزه کې سره صلیب ادارې ته سپارل شوی او د اسرائیل خاورې ته د تلو په حال کې وو او بل خبردار چې هند او استرالیا د 15 شل اوره کرکټ ټورنمنت په دریمه سیالي کې نن یو بل ته مخامخيږي د نومبر 23مه په ګواټي کې دا سیالي د پیښور په وخت مخام په شپږ نیمه او د کابل پر شپږ بجې پیلېږي دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رډیو ورده چې پر خند اسد وړاندې کول تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع د خبر پښتونخوا د لکې مروت په سرای نورنګ کې ځای ولست عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړي. پرون د احتجاج د ګډونوالو ویناوه چې په سیمه کې یې هدفي وجنې روانې دي خو پولیس یې مخنیوی نه کوي. بلخه د لکې مروت ځلی انتظامی مشالې ډوته ویل چې د مظاهرچیان او پولیسو ترمنځ تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسیدلی. په اړه نور حال سیمه د مشالې ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت تحصیل نورنګ اوسیدین کې د دریم پورس په خپل سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د نورنګ امن کمیټي یو مشر ملک علي سرور خان د احتجاج غوښتنې او د انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکراتو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو تحصیل نورنگ اسسٹنٹ کمشنر گوہر علی سرات دے احتجاج مشہوروں نے سرا دے شوی مذاکرات پہ باراکش تماس ونی ولی آگوئی وویل احتجاج مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے امن حالات زرشن نکڑل بیا با دوی ور بیا پہ احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګستې او دونکو د شمالي وزیرستان د اوتمازیو جرګې پرون رئیسی یو ځل بیا د احتجاج په توګه بنو میرانشاه سړک تړلې او ماشومان ته د ګوزن ضد څاسکو پر ورکولو بندیز اعلان کړي. د جرګې مشران وایي چې د نومبر پر لومړۍ نیټه یې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د امنیت د ټینګښت او ځینو نورو غوښتنو عملي کولو ډاډ ورکړل شوی و، خو په وینا یې حکومت پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا ضلعي انتظامیې ویلي چې د اوتمانځیو جرګې غوښتنې منل شوي دي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې څلورو میاشتو نه روانه جرګې مشرانو انتظامیه سره خپل مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو مطمئن دي چې د هغې پس د دوی لخوا اعلان شوي بندیزونو ختمولو اعلان یې وکړ. د یادې جرګې ویان مولانا بیت الله پرون یو ځل بیا په خپل بیان کې وویل چې پولیو ساسکي بیا بندوي. که چا هم خپل ماشوم له د ګوزړ ناروغۍ ساسکي ورکړل نو 15 لکه جرمانه به اخلي، او د 1 نومبر پورې که حکومت ورسره لیکلې ډرافټ یا معاهده عملي نه کړه نو ټول وزیرستان سړکونه بندوي.
دی خجیرې په ځای باندې نن میږه ده د باندې و د میرانشاه روډ بندوي ایس تشکارونه وي. نن نه بعد د پولیو چې کیمدو کمپین باندې چې بچا پیرا ونی واشي چې دای پولیو ورکوي د اتمنځای کاس وي یا افسار وي. 15 لکه کونه ده د 30 تاریخ را سوی میش روډ باندې وي. 30 تاریخ را سوی د میش چې سمره مطالبه په ډراف شه دي یا د متاثرین د غا سیمه ولا چې کیما مساله ده کچره دا عملان میش تر و نه شو منلې یا اده نه بعد مرحله وار د سپینوام روډ د ګلم خون د رزمکا سره چې کیم د دادې کیس ولا چې کیمه کپ نه دي اه د بندول اعلان په 30 تاریخ باندې کی.
یا د جرګې وړاندې هم څلور میاشتې رزمکې غونډې کړې وې. د غلطه یې په پولیو ساسکو او د حکومت فو سره په ناستو ملاقاتونو بندیزونه اعلان کړي ول چې د هغې په مخالفت یې ډیری مشران جرمانه کړي هم ول. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي سو بیرته بندیزونه لګوي، خو یا د جرګې تر اوسه هم دا نه ده واضحه کړې چې د حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یا غا ډرافټ یا لیکلې معاهده رسنیو یو لسته په ډګه کړې. د جرګې مشرانو هم دومره ویلي ول چې حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي چې حکومت لخوا یا د جرګې سره مذاکراتو مشري یې کوله د نوموړي مو چې وپوښتل چې جرګې بیرته احتجاج پیل کړ او بندیزونه اعلان کړل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته یې چې کم ډاډ ورکړی و حکومت په هغې پوره دی. د نورک دینی مدرسې غوښتنه یې وه چې له سرتیرو خالی شي، هغه ولس ته د دیني زده کړو لپاره خلاصه شوې. د کډوالو د میاشتینې مرستې چې ځنډول شوې پرون د نومبر په 28مه یو کیس جاری شوی دی، بل به هم زر جاری شي. د امنیت لپاره هڅې کیږي. د نوموړي په وینا که څوک قانون په لاس کې اخلي نو د هغې اجازه چاته نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، اوس راځو جنوبي وزیرستان ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په هغه ضلعه کې د پاکستان پوځ عام خلک نه نیسي. د ضلع مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ عامو خلکو تر نیولو وروسته هغوی نه پولیسو ته سپاري او نه یې عدالت ته وړاندې کوي. د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر په دې اړه له مشالو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو د پاکستان پوځ هم لا تر اوسه د ولسي وګړو د دې شکایتونو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی وشتنا کوي چې په سیمه کې د پاکستانی پوځ عام خلک نه گرفتار کوي. د تحصیل لادا تنگی بدنزای سیمه اوسیدین کوي. حضرت علی پدگی براکش مشال ریډیو تا ویایي. د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې په ضلع کې پاکستانی پوځ عام خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدین کې غوښتنه په باراکښې د ضلع پولیس او مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه پاکستانی پوځ د عام خلکو گرفتاری په باراکښې لیا تر دا وخت پورې څه ویلي دي. خو د سویلی وزیرستان اوسیدین کې دا هم وویل چې که پاکستانی پوځ په ضلع کښې د عام خلکو گرفتاری بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اردن کو په پیښور کې د هنرمندانو یو نوی جوړ شوی تنظیم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې تر 2500 زیات هنرمندان د غربت، بیروزګاری او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي. پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د آرټسټ اکشن فاونډیشن مشران وویل چې هغوی به هڅه کوي چې له حکومت سره په شریکه همکاري د هنرمندانو د ستونزو حل کړي او په پیښور کې د فن او هنر د پرمختګ لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي. پر نور تفصیل پیښور د مشال ډیو خبريال غنم غوس راکوي.
په پیښور کې د آرټسټ اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلی تګلاره جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون فنکار طارق جمال په دغه محل مشال ریډیو ته وایي،
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، لیکن موږ سره طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والا هم شته، لیکن موږ ستار والا هم شته، لیکن موږ سره ورکوټ آرټسټان چې کوم دي هغوی هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم ریلیټډ کسان وي هغوی سره شامل دي.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتری شازی محلیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
چې د فاونډیشن په ذریعه باندې مونږ آرټسټانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کېږي او مونږ په نشتر حال کې مختلف په خپل پښتو، په خپل کلچر، په خپل دود، په خپل دستور باندې پروګرامونه هم وکړو. زما په خیال چې فاونډیشن به مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغون یو. هغه به د خپل فلمي پروجکشن چې کوم دی هغه دی د دې آرټسټ اکشن فاونډیشن په وجه باندې کوي. دا وخت مونږ سره 280 مینیمم میکسیمم 275 کسان دي او دا موږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونا او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل ته زمنګ د آرټستانو، هنرمند، فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پرده سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې داغي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې اغي د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او داغي نه علاوه مونږ وای چې کم داسي ډاکټران دی دغه چې انکم ځونو کې زمنګ جان پہچان دی اسو اغي سب سره مونږ داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغي لکم اس کم مونږ هغه مفت علاج حکومت شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
کته سره غلام غوس راپور واوریدو سره زو یو بل موضوع ته په پاکستان کې د امریکا سفیر ډانل بلوم ویلی چې حکومت چې لوګري مودې رئیس له پاکستان سره د یو ملګری هیواد په هیڅ په هر میدان کې مرستو ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا امریکا په پاکستان کې په سکولونو او سړکونو جوړولو سربیره د روغتیا او پاکوالي په ګډون په یو شمیر نور پروژو کې مرسته کړي. بلوم دا خبرې پرون په پیښور کې د پاکو اوبو د ترسیل، د ډیرانونو لرې کولو او د هغې لپاره د پرمختللي مشینري او ګاډو ورک کولو دولس کلنی منصوبې پای ته د رسیدو پر اړه جوړې شوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړي. پر نور تفصیل په خبره د مشال ډیو خبریال شبیر رمضان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صفای او نکاسه صوبای ادارې ډبلیو اس اس پی یا واټر اینڈ سینیټیشن سروسز په خبر او د امریکا مرسندوی ادارې یو اس ای آی ډی ترمنځ د دولسو کالو همکارۍ منځلو دستوره تر سره شو. دغه دستوري مشر ملما په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وو. دوی خپل خبرو کې ویل چې د خاروالې خدماتو کې د بهتری لپاره یو اس ای آی ډی خیبر پختونخوا ته 4.6 میلیون امریکایي ډالر امداد ورکړي چې پکې پاکې د سخلو به د ډېر نو ډېر کولو او د صفای نوې مشينري هم شامل ده. دوی زیاته کړه راتلونکي کې به دا او دا ډول نورې منصوبې پاکستان سره په هر میدان کې جاری وساتی.
Broadly, we've worked across a whole range of areas from infrastructure, thousands of kilometers of roads.
موږ په پراخ توګه هر څنګه کې کارونه کړی دي. د ودانو نو واخله په زورګونو کیلومتر سړکونه جوړولو او په دې صوبه کې د تعلیم لپاره زورګونو سکولونو مرمت او په سونو نوې سکولونو جوړولو پورې. موږ په صحت هم کار کړی چې په کې د صحت اهلکارانو روزنه شامل دي او زه دا تمه لرم چې دا به راتلونکي کې هم دوامداري وي.
Medical personnel, I expect that will continue in the years ahead.
ڈونلڈ بلوم زیاته کړه چې د ډبلیو ایس ایس پی سره مرستو لوجي لکونو خلقو ته د څخلو پاکي وبو ورسېدې او د صوبې مهمه خارونو کې صفای حالت کې خوال راغله دي. په دې موقع د دغه خدماتو نه ګټه پورته کون کې د بیلبل سیمو نارینه او زنانه هم موجود وي. درباب لنډې انیتا بیبي وای
بیا چې زمونږ ټیوبلونه کمو د هغه په اړه کې بدوي مې ماشينري ولا اپګریډ کړي دا نو اوس د وبو ترسیل ډیر زیات خشه وي. بل چې کل په دې لوی اختر کې باید کله ګندونه ډیر زیات جمع شو او په میاشتو شته په ورځ ورځ وبد بویا نه وي او هغه به ظاهر د خلکو سره دومره ریسورسز نه وو. باران نه بکی د غند به وو بوئی به وو ما چی مچان اری او شی د اغه د وجنه دای چې کله نه د ډبلیو ایس ایس پی دا ګاډی را روان شي وی دي نو اغه د وجنه په اول نه ورځ باندې د اختر د یغه ټول علای شونه خو کی د اوبو چې کما د باران نه او باران نه پس بکم ولارتیا وا نو هغه چې د کافی زیاته بهتره شوی دا او د وجنه چې کوم بیماریا نه وي ملیریا به وا ډینګي به وا نو په اغه کې چې د نو ډیر زیات کافی کمې شوی دی.
په خبر کې د ڈبلیو ایس ایس پی وائن حسن علی پدے مقا مشال لیڈو تویل چی دا یو ایس اے آئی ڈی دولس کلن منصوبے نے دوی ٹیر گٹ ترلا سکڑی او پیخور ملکن او ڈی آئی خان کی خلق تا دا پاک او بو رسائن علاوہ تغی خارونو کے صفائی ہم پا وقت اغور کی گی.
دا صوبائی حکومت او ایم ایس پی پا شکل کی یو ایس اے مشترکہ طور سر یو پروگرام شروع کو چی دا غی مقصد داو چی واٹر اینڈ سینیٹیشن حوالے سر جی کم یوٹیلیٹیز دی کم اداری دی آگا ٹیم سر آگی کپسیٹی دی انہینس دا یو ڈیر غٹ پروگرام تر دول سوکالو پورې دا پاغي باندې موهیتو پاغي کې ډېر زیات سکسیسز او کامیابیان موږ ته ترلاسه شوې دي. امدادي پروګرام د مخه چې کم دینو نن په خبر کې د صفایي په حالاتو کې او د صاف اوبو په فراهمۍ کې او د نکاسۍ په سیستم کې ډېر خطر خطر تبدیلی راغلي ده.
نو موږ زیاته کړه چې دوی د امریکایي سفیر نه خواست وکړ چې د میونسپل سرویسز کم پروګرام چې د یو ایس اے آئی ډی په مرسته شروع شوی وو د دې تسلسل د یو بل پروګرام د لاندې بیا پیل کړی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر.
اودن کو د پاکستان سینیٹ پخوانی مشر رضا ربانی ویلی چې دا محل د حق هیواد په سیاسي ډګر کې د پوز برلاسي توب دومره زیات شوه چې د ولسی واکمنې جوړښت یې تر پښتون لاندې راوستل دي. دا لومړی ځل دی چې یو سیاستوال د پاکستان په سیاست کې د پوزي ادارو د مداخلت او برلاسي توب خبره کوي. که څه هم پوز په بیا بیا ویلی چې په سیاست کې یې له مداخلت لاس اخیستې خو شنون کې نظر لري چې په هغه هیواد کې جمهوري تحریکونه او سیاسي ګوندونه دومره کمزوري شوی چې د پوز له ملاتړ پرته واقع ته رسیدو لپاره بل لار نه خپلوي او لولسی ستونزو او ټولنیزو مسلو یې سترګې پټې کړې دي. پر نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر میا رضا ربانی ویلی چې د اسټابلیشمنت برترای په هغه هیواد کې د ولسی واکدارۍ جوړښت تر پښتنو لاندې راوسته. د نومبر په 26مه په کراچۍ کې د ادبي او کلتوري میلې پر مهال د یو کتاب د پرانستي دستوري ته په وینا کې ربانی دیا تکړه چې پاتیایمه او نویمه لسیزه کې به هم د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت په سیاست کې تر پردې شاته مداخلت کولو خدا مهال ډیر په ښکاره روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلی چې سیاست کی مداخلت نہ کبھی خود پوز د دې تکراری بیانونو باوجود دا ډومبېزل نه چکم سیاستوال دغه هیواد په سیاست کې د مختدر قوتونو د مداخلت خبره کوي. د سیاسي چارو شنون کې امتیاز عالم دا منی چې اسټابلیشمنت پر سیاست پراخ اغیز لري او وای چې اوس هم د سیاسي ګوندونو ترمنځ دا مقابله روانه ده چې څنګه پوزي اسټابلیشمنت ته نږدې شي.
پاکستان کې جمهوری تحریک اور جمهوری
پاکستان کې جمهوری تحریکونه او جمهوری ادارې تقریبا ختم سوی دی. ټول سیاسي ګوندونه جمهوری لارې پریښې دي. اوس دا سیاستوالان د خپلې سیاسي برخې لپاره اسټابلیشمنت څخه په زاری منتونه دي. هر څوک اسټابلیشمنت ته ځان شکول غواړي نو دا خو جمهوری سیاست نه دی. اوس خو دا خبرې کیږي چې له هغه سره مو خبره وسوه هغه سره په رابطه کې یو. دا نه ده معلومه چې هغه څوک دی او څه خبره روان ده. پولیس د دې ټولې سیاسي چالاکۍ او منډو رامنډو زخه خبر دی. سیاست خو لسره کې جنا او ولسم پټاکنو کې زکه چسپینه لري چونکہ د ټاکنو ماحول نه ترسترو کیږي
انتخابات کا ماحول ہی بن رہا اب تک.
د لیکوال زاهد حسین د کتاب د بینظیر بوټو سره مرکی د پرانست پر محل میا رضا ربانی وویل چې پودی اسټابلیشمنت اوس ځکه په ښکارا په سیاست کې مداخلت کوي چې سیاستوال شفاف پاتې نشو، نو اوس دوی جوړ جاړی یا سمجوتی پیل کړي او دا بیا هیڅ حد نه پیژني. خبریال اعزاز سید بیا زیاتوی چې د جوړ جاړی او سمجوتو د سیاست اغیز بیا دا وی چې ولس د سیاست څخه بیا لری کیږي.
ولس د سیاست نه ډیر متنفر شوی او ما سره دا ویره ده چې د سیاست نه د دې بیزارۍ په نتیجه کې به په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکوونکو تناسب نور هم کم شي. حتی په پاکستان کې په ټلویزیونونو د سیاسي خبرونو د کتو تناسب یا ریټینګ هم ګرځېدلی دی. دا هر څه د سیاست نه د ولس مایوسی په ګوته کوي.
د دغه دستوري پر مهال د سینټ پخوانی چیرمن میا رضا ربانی زیاته کړه چې له بده مرغه دا مهال د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په یو نه یو صورت کې پوځي اسټابلیشمنت ته د نږدې کېدو په هڅو کې دي. د ګوندونو ته د پوځي اسټابلیشمنت د ملاتړ په صورت کې د هغوی مداخلت منظور ده. خو د سیاسي چارو شنونکي حسن خان بیا وایي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هغه هیواد ټول سیاسي منظره د اویاو کالونه د پوځي ادارې او یا د انفرادي پوځي جرنیلانو د اثر لاندې پاتې شوی. نو په داسې حال کې پوځي اسټابلیشمنت د سیاست نه بهر نشي پاتې کېدی.
پوځي زموږ سکیورټي ادارې چې کوم دي هغه د سیاست نه بالکل دستبردار شي. ما په خیال دا خو پریکټیکلی او پولیټیکلی دا خو پاسبل هم نه. د پاکستان غونټه ملک چې چرته تقریبا او یا کاله پکې د فوج یا د جرمنانو د اثر لاندې سیاست پاتې شوی دی. نو داسې کېدی نشي. تیره دوره کې جنرل باجوا او جنرل فیض دوی بیا دا فیصله وکړه چې یاره بس اوس ځکه چې د دوی په خپله د هغوی اخیری دغه یاره وي اوس په فوج په سیاست کې برخه نه اخلي خو هغه د ویلو حته پورې وه.
د سیډونکو امتیاز عالم په خبره دا مهال د پاکستان د سیاسي ګوندونو بیانیه د ولس پښتونځو او د هغې پر حل لارو متمرکز نه ده. نو ممکنه ده د 2023 کال د فروری د اتمی د پارلماني ټاکنو لپاره د ردعمل په توګه په انتخابي او سیاسي حلو ځلو کې بیا ولس زیات دخیل پاتې نشي.
بشال لډو ته وګستي اوریدونکو د سواد په منګوره کې د یتیمانو ماشومان لپاره په جوړ شوی سکول کې د زده کوونکو د روزنه ساينس او آرت نندارتون تر سره شو. په نندارتون کې زده کوونکو په خپل لاس د جوړ کړو شیانو نمونې د خلکو د نندارې لپاره ایښودې وي. په نندارتون کې د بیلابیلو خوړو د سټالونو ترڅنګ د پښتنو روایتي حجره هم جوړ کړل شوې وه. د بشال لډو خبریال نیاز احمد خان د نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا راپور را لیږلی چې د رباب او منګي په غږونو پیلېږي.
تصوات په منګوره کې خپل کور نوم اداره چې یتیمانو ماشومانو ته ویډیا زده کړې او استوګ نور کوي ته کې د زده کوونکو لخوا جوړ کړی شوی نندارتون کې د حجرې سټال هم لګېدلی چې پکې زده کوونکي د پښتنو پخوانی حجره کې د مشرانو پر ناست دي. یو اړخ ته رباب منګی هم پروت دی. بعض زده کوونکي پکې ټپې هم زمزمه کوي. حجرا جوړونکو کې د دولسم ټولګي زده کوونکی محمد عباس چې په سر یې شمله تړلې وایي
خپل مرګرو ګروپ په دې تور مونږ راغونډ شو او دا هغه حجرې مونږه کاسي کړل. په کومې کې چې په زمونږ مشران کې شران راغونډ شو او د زده کړې ماحول یا داسې ماحول برخ شو چې په کومې کې به هغه د سبب پیلو خبرې کولې. نو مونږ دا هغه کاسي په سو شیزونو باندې کړل لکه رباب شو کټه هغه تور طریقه مونږ هغه کاسي کړی دا چې زمونږ مراتلونکو کې شران دي او ته مونږ دا سبق ورکړی کو چې آیا زموږ د پښتنو مشرانو څنګه وخت تیر کړو.
نندارتون کې د لاسو جوړ کړی شوی شالونو پټوکو ګلکاری او د وړۍ نه کالي جوړونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي رابیا وای چې څه شیان تیار راوړي او سې د ملګرو سره په ګډه جوړ کړي.
په دې کې موږ کپڑے جوړو او د وړۍ کار کوو مطلب سویټرې کوو او د دې سره سره موږ د دستانې د هر سره کوو او دا پینټینګ دی. دا زموږ سینیئر هم کوي خو موږ د هغو سره مدد کوو. نو موږ هم مطلب لکه دا زده کوو او موږ د سبق سره سره موږ دا هنر هم زده کوو ځکه کور کې خلک کینی نو یا وړۍ کوي یا کپڑے جوړوي داسې څوک پړونی کوي یو صبر سره هغه کوي نو هغه خرڅې په هغې سره پیسې ګټي او دا زموږ یو هنر دی چې موږ دا زده کوو.
د رسم ټولګي میا صاحب علي چې فزیکس سټاډي لګولې او پکې بس داسې شیانو ماډل جوړ کړي چې په عملي ژوند کې کارولای کیږي په دا اړه
وای
زمون سره مختلف ماډل دی دا کرین مون تیار کړل مونږ پدې کې کپ جنه دا هوارا کولر مون تیار کړل وی اس ایم هایډرالیک لیپ تیار کړل کم چې پر سرویس سټیشن کې چې اگاډه به خېږي مختلف قسمه اکټیویټی مون تیار کړل د دې لپاره مونږ په کم په سبق کې چې مونږ ویلو هغه مونږ په پریکټیکلی لایف کې وکړو چې مونږ د ډیر خا مونږ ته زمون په ځین کې راشو په ډیر خپور
نندرتون تابع کونکي د یاد ادارې منتظم اختر علي وای چې هر کال پس د کونکو د سیستمونو لګوي مقصد یې د کونکي راتلونکي عملی ژوند ته تیارول دي
دا ټول کار د مشمون په خپل باندې کړی دي ټیچرانو ته خولي دي په خپل باندې کړی دي
السلام علیکم مليها امیر زاده یم د پښتنو خزو د ناستراوډنو پړه ونی ز خبرونه سروې کوم هر کله کوم پدې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسترولونو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې اومنه مليحه میرزاده ما او په هفته وار خبرونه سروې کې مو هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي نن سره په خبرونه کې محبوبه اکبر ملمنه ده محبوبه د تعلیم مبارزه او یو خون کې یو استاده ده هغه د افغانستان د کندهار په هنتون د ریاضي لیسانس لري محبوبه لهین نه د ماسټری ډیگری حاصل کړې ده هغه په کندهار کې لس کاله د خون کو د روزنې په مرکز کې همکار کړی دی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوروسته د جینکو پر تعلیم د بندیزونو روستاغه په یوټیوب په پښتو کې د ریاضي خودلو خپل یو چینل خلاص کړی دی په خبرونه کې نن د ملمنې کار جوندو کوششونو ته کتنه کوي تاسو را سره برخه واخلې او کو پښتن لره نو را سره شریک کړئ اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د اسکایپ ته ولیکئ چې داسې دی د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202205 0205 00202205 00202205 00305 د واتساپ شمیره مو دا 00202205 01 01 09 او د اسکایپ پته مو د مشال ریډیو چې دا سیلیکو MASHAALRADIO نو سروې خبرونې ته خراغلاس مليحه میرزاده ما د سروې خبرونې کوربنه دا خبرونه دا وخت تاسو په ریډیو باندې او په کار وچی په فیسبوک او یوټیوب باندې هم تللې وي خو فکر کوم چې تکنیکی ستونزه ده نو خپل تکنیکی همکارانو ته وایو د غستونزه راته حل کړي نو ورزو ما سره نن ملمنه دا محبوبه اکبر غوي سره خبرې کوو سلامونه او ستړي مشي وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه محبوبه اکبر چې تاسو وخت راوستو زمون په خبرونه کې مو ګډون وکړو څنګه یې تاسو خیه طبیعت مخه دي صحت مخه دي خبرې کوو د تعلیم کوششونو باندې خبرې کوو نو محبوبه اکبر څوک تا کوم ځای سره تاسو تعلق ساتي او د خپل تعلیم پاک لتا سو وایي چې چرته نه مو حاصل کړی دي
کور ودان بس تاسو حسن نظر دی ژوند دی سي محبوبه اکبر هم لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویل افغانستان کې کندهار ولایت سیدم کیو البته شیل سیدم کی او ما هلته ریاضی په ریاضی کې لیسانس اخیسته د خپل د کندهار په پوهنتون څخه له هغه نه وروسته د کندهار عالی درملنی چې ټیچر ایجوکیټر کالج دی حالته د استاد په حیث مقرره شو تقریبا نه هم کال د موږ نه هم کال وو چې متاسفانه هغه تحولات راغی سیاسي تحولات او افغانستان دو هم ځل لپاره افغانستان کې حاکم شو نو له هغه ځای څخه د ځینې ستونزو په خاطر زه ما یعنی در معلمین پریښوده او هغه سه هم په هماغه وخت باندې ښوونځی او پوهنتونونه د افغان نجونو په مخ باندې وتړل شو موږ هم هغه په اصطلاح مهاجرت دپاره مو لستونې بد ووهلې او مهاجره شولو نو دا تا خوند راکوه چې همدغسې کینم په اصطلاح لاس تر ځنې کینم او د افغان نجونو دغه غمیزه ته وګورم نو ځکه دا تصمیم مې ونیوه چې یو چینل ورته جوړ کړم د یوټیوب او هلته البته یوه بله خبره دا هم وه چې ما مخکې دا آیډیا درلوده خو د جمهوریت په وخت کې هم داسې ځینې امنیتي ستونزې وې چې د هغه په خاطر ما دا کار نشوای کولی نو ځکه دا ما ډېره ښه وګڼله چې د نجونو دپاره یو څه وکړم د افغان نجونو دپاره
تاسو یادونه وکړه چې د جینکو په تعلیم بندیزونه لګیدل نو تاسو مخکې نه دا فکر کوو سوچ کوو خو هغه وخت ما عملی قدم واخستو ګام واخستو چې کله تاسو هغه بندیزونه وکتل نو تاسو غواړئ چې په افغانستان کې جینکې دي خو د تعلیم نه بې برخې پاتې نشي نو تاسو دې لپاره په یوټیوب یو چینل خلاص کړی دی ریاضي پکې ښایي دا راته وایي چې هغه چینل کې تاسو د کومو جماعتونو زده کوونکو ته سبق ښایي او څنګه تجربه ده لکه څومره زده کوونکي تاسو لرې زیات آیا زیات زده کوونکي تاسو ته رجوع کوي
هو البته اوس هم ښوونځي په افغانستان کې تړلې دي له اووم ټولګۍ نه بیا تر دولسم ټولګۍ نه نو ما هم د اووم ټولګۍ نه شروع کړې تدریس مې شروع کړی تاکي هندسه الجبر او د ټول د ریاضي ټول څنګه مې تاکي راوستلې دي او په هغه کې تدریس کوم ځکه د وام ټول دي ځکه تر شپږم ټولګي پورې نجونې اوس خوشبختانه روان دي مکتبونه وای درسونه شته دي خو له هغه نه وروسته د افغان نجونو لپاره وحده مې چې وه هیله مندي هم وي او د هغه ترڅنګ په پښتو ژبه باندې موږ ریاضي تدریس نه درلوده دا اوسم که چې موږ تاسو وګورو په پښتو ژبه باندې ډېر کم مواد لرو په انټرنیټ کې که هم په هر ژبه کې په انټرنیټ کې هر ډول معلومات او درسونه او هر ډول هغه شته دی یوازې په پښتو کې نه نو په اصطلاح په ما په یوه تیر باندې دوه نښې مې وویشتلې اصطلاح دی هم د افغان نجونو د پاره مې د ریاضي د دوی د ریاضي زده کړې د پاره چینل خلاص کړ او هم په پښتو ژبه باندې اوس په یوټیوب او مثلا هغه کې تاسو د ریاضي د الجبر د هندسه د مثلثات د احصایه دغه ټول مضامین تاسو په پښتو ژبه پیدا کولی
شئ او اوس تاسو څنګه معلومات لکه تاسو او بخ تاسو نور خبرې جاری ساتو بالکل تاسو دوام ورکې خو لکه جینکې څنګه چې کوم هفته ګټه پورته کوي تاسو دغه راځي څه جواب راځي څوک در سره رابطه کوي څنګه تجربه ده څومره جینکې دي چې هغوی ترې فایده لي یوازې جینکې خو بني هلکان به مي خامخا خو څنګه یوه تجربه ده
هو د کوم ځای زبا خبره د دې ځای څخه پیل کوم چې دغه هغه د آنلاین درسونه چدي البته د حضوري درسونو یعنی لکه څنګه چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي د هغه ځای نشي نیولی مګر ته ټول ښه هغه ښېګڼه یې دا ده چې دغه آنلاین درسونه اوس افغان نجونې که هلکان وي که د افغانستان دننه وي که د باندې وي هغوی ټول ترې ګټه اخیستلی شي دغه یوه ښېګڼه یې ده مثلا اوس د افغانستان د هغه د نړۍ په هر ګوټ کې زه یو یا دوه یا درې یا حتی د یوه کورنۍ په سطحه باندې زده کوونکي لرم چې هغه مثلا په ایران کې یو دوه درې څلور شاګردان مې دي افغانستان کې زیاتره دی یعنی اکثریت د افغانستان دی د امریکا په هغه کې یو دوه داسې زده کوونکي مې دي او همدارنګه د پاکستان ایران دغه ټول ځایونو کې داسې هغه دی چې هغوی زما یوټیوب درسونه لیدلی دي، د هغوی دا میتود او درس خوښ شوی دی، او هغوی راسره د واټساپ او کله کله د خپله د مسنجر د فیسبوک د مسنجر له لارې ما سره اړیکه نیولې دي، او د هغوی دپاره درسونه هغه ورته کوم. نو دا یوه ښه والی دا دی. البته ستاسو په خبره باندې چې نجونې هم شته او هلکان هم ورسره شته دی،
انجونې دواړه شته. تاسو وایې دا د ماته په سکرین باندې خو نه ښکاري، زه دا د خپل موبایل فون باندې زه ګورم. په فیسبوک باندې تاسو ته بلها پیغامونه را لېږلي دي. سلمان محمد دی، نصیب الله حکمل دی، ظفر پکتیاوال دی، دوی سلامونه کوي. شهباب وزیر دی، هغه هم سلام کوي. چمتو وزیر وی چې د دوه قطر نه خبرونه اورم، او محبوب اکبر ته سلامونه. او دوی پوښتنه لري چې څومره جینه خون کې در سره دی په یوټیوب. نو دوی خو وی چې دوی وی چې آیا هلکان هم شته؟ نو د دې جواب خو دوی ورکو. خو تاسو ته بس شمیره معلومی چې څومره خون کې تاسو سره دی؟
خون کی نام متاسفانه ځکه زه نه پوهیږم، فقط زه ځینې داسې دی چې د افغانستان دننه زده کوونکو چې دی زه د هغوی د کورنۍ سره اړیکه لرم، یعنی د دوی پلرونه یونه یا میندې نو ما سره اړیکه نیسي. بیا زه خپله مثلا که چېرته کومه ارزیابي وي، پوښتنه وي، هر څه چې وي، زه بیا مستقیما خپله د همغه د مور یا د ورور د ټلیفون له لارې ورسره خبرې کوم، او خپل هغه مشکل چې وي هغوی سره حل کوم.
مطلب تاسو یوازې سر باندې تاسو کوئ، نور څه استادان نشته، او تاسو یوازې په خپل سر دا کار کوئ. او سمیع الله دلدار دی، دوی هم سلامونه تاسو ته وی د یمن نه. مو خبرونه اورم، دوی وی چې موضوع م ډیره ښکلې ده، او تاسو ته همیشه کامیابی غواړم. او زدران کینګم دی، او داوود خان هم دا خبرونه اوري. حمید الله دی، او چې خبرونه مو ډیره ښکلې ده. مننه اوریدونکو کتونکو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخلئ. د محبوب اکبر مونږ سره لایو ژوندۍ خبرې کوي. تاسو کو د دوی نه څه پوښتنه لرې، د دوی د کار په حق له ژوند په حق له، نو تاسو کولی شئ. محبوب جانې، تاسو ته واپس راځو. دا راته وایي یوټیوب چینل خلاصول دا خو ډیر یو سخت کار دی. پیل څنګه تاسو کو په دې کې څه تاسو مشکلات لیدل؟ څه غټه ستونزه وه؟
تر ټولو غټه ستونزه ډېر ستونزمن کار نه دی. ښه، ځینې به کېدای شي داسې فکر وکړي چې والا دا خو ډېر استاذی تجربه ولري، هغه ته کمرې یا شاګرد هیڅ کوم هغه نه لري، توپیر نه لري چې زه کمرې مخې ته ولاړم درس وایم او که خپل د شاګرد مخې ته درس وایم. نو ماته د دې له دې نظر څخه کوم ستونزه نشته، خو فقط یوازنۍ ستونزه دا وه چې زه په دې باندې هغه کېدلم، په دې باندې ډېره کړېدلم، ځورېدلم چې دغه ویډیوګانې ما تر ډېرو پورې نه شوای رسولی. زیاتره کسانو دا غوښتنه درلوده چې مثلا دا درسونه باید په یوه سی ډي یا په یو ویډیوي بڼه باندې، یوه سی ډي یا په یو ډي وی ډي باندې هغه شي او تر نورو خلکو خو پورې ورسول شي، یعنی تر هغو کسانو چې مثلا د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري. نو دا واقعا دا کار ما نه شوای کولای، ځکه زه یوازې هم وم او داسې کوم هغه مې نه درلوده، اقتصادي هغه له نظره ستونزو سره مخامخ وم. نو دغه کار ما نه شوای کولای، کنه د هغې په بدیل کې بیا ځینې شاګردانې وې چې مثلا د دوی میندې یا پلرونه دا هغه درلوده، یعنی دا غوښتنه یې درلوده چې داسې کوم خاص درس لپاره که چېرته ته د موږ سره مرسته وکړې، بیا هغوی لپاره مې یعنی وس چې مې رسېده تر خپله وسه پورې مې ویډیوګانې ورته جوړولې او د واټساپ یا د هغه له لارې چې وه هغه مې ورلېږله. نو دغه زما په وس چې شی وه هغه مې کوله، هغه چې وس مې نه رسېدله هماغه راته واقعا سخت.
مطلب خلک تاسو سره رابطه کوي، داسې څه ټاپیکي موضوع یې چې هغه کې ماشومانو ته ستونزې، تاسو وایي چې په دې موضوع موږ ته په الجبرا کې یا څه بل څه په ریاضی کې بل څه مسلې ماشومانو ته، نو تاسو ته وی چې په دې خاص موضوع باندې تاسو توجه ورکړئ. مننه محبوب جانې. دا راته وایي چې تاسو خو کندهار کې هم سبق ویلې دی، بیا تاسو هند ته لاړې، په هند کې د زده کړې هغه تجربه تاسو څنګه وه؟
د هندوستان د زده کری د ایجوکیشن سیستم یې وقان یعنی په هغه په هانتون کې چې موږ درس وینو حالت متبر یعنی موږ ډیر میتودونه پکې حاصل کړ ډیر په اصطلاح تجربه مو حاصل کړ چې هغه د لپاره ما خپل شخصا ډیر پلانونه نیولی وو چې زه به مثلا د افغانستان د ښوونځیو په کچه باندې داسې یو کوم هغه یو برنامه ولرم چې دغه میتودونه زه ښوونځیو کې ځکه موږ د ښوونکو روزل کې وو نو یعنی ښوونکي موږ روزل نو هغوی لپاره موږ داسې ډېر پلانونه نیولي وو چې د هغوی لپاره به داسې میتودونه وښیو چې دوی بیا په ښوونځیو کې په نجونو باندې چې وکړي دوی تطبیق کړي خو متاسفانه موږ ته دومره وخت پاتې نه شو ځکه په 2000 کې هغه شوم فارغه شوم او په 2021 کې متاسفانه دا حالات بدل شول نو که چیرته حالات وای بدل شوی ښایي ډېر تغییرات به موږ راوستلی شوی د ښوونځیو په سطحه باندې
بالکل او بیا تاسو په افغانستان کې تاسو چې کومه زده کړه تاسو یې ترلاسه کړه تاسو ډېر څه زده کړه خو بیا حالات بدل شو نو تاسو هغه تجربه چې د نورو ښوونکو ته ونه رسول شوه خو د دې نه مخکې تاسو په افغانستان کې د یو ټریننګ د استادانو د زده کړې یو کالج دی لکه تربیتي نو هغې کې تاسو تربیت هم ورکړې دی استادانو ته نو هغه څنګه تجربه وه او څومره استادان تاسو وروزل ستاسو نه څه زده کړل
د موږ دارمعلمین چې وو هغه دوه برخې وې چې یو برخې خدمت په قبل از خدمت و یو هغه ښوونکي پکې شامل وو چې دوی مثلا په ښوونځیو کې استادان وي یا استادان یعنی معلمان وو او دوی د 12 نه فارغ وو او دوه کاله دوی د موږ سره په دې انسټیټیوټ کې درس وایه په مختلفو رشتو باندې په ریاضي کې په ساینس کې په اجتماعیاتو کې په علوم دینی کې او په ژبه کې ژبه مثلا دری ژبه او انګلیسي ژبه او پښتو ژبه وه په دغو ټولو برخو کې موږ مشمولین درلوده دوی ته مو دوه کلن هغه دا چې څرنګه یو استاد یا یو ښوونکي باید څرنګه اوسي د هغوی چال چلن د هغوی په اصطلاح هغه دوی خپل مسلک چې په ټولګي کې د دوی پلانونه میتودونه مواد کارول دا هرڅه دا ټول موږ مثلا په دغه دوه کلنه هغه کې موږ دوی ته ورکړو بیا په د دوهم کال په پای کې بیا دوی یو نمونوي درس درلوده چې په ښوونځیو کې به دوی ګرځېدل او د خپل نمونوي درس دوی تطبیقول نو د دوه کلونو څخه وروسته بیا دوی یو مسلکي ښوونکي په حیث دوی په ښوونځیو کې کار کولای شي او بل هغه کسان وو چې دوی د 12 فارغ وو خو چیرته وظیفه نه درلوده یعنې چیرته ښوونکي نه وو خو دوی بیا کولای شوه چې په همدغه دوه کال بیا په فارغ وخت کې یا هم د سهار هم د ماسپښین
صحیح ډیر ښه نو مننه محبوبا اکبر صاحبه چې تاسو موږ سره خبرې کولې خپل اوریدونکو کتونکو توایو تاسو په پروګرام کې برخه خسته شي که د محبوبا اکبر ناس پښتنه لري یا سو وړاندیز ورته ورکول غواړي نو هغه تاسو شریکول شي د میلمنې سره خبرې جاری ساتو یا ولنډه د مبه واخلو د دمې وروسته به میلمنې ته ورشو نو خبرې به ورسره وکړو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یې
سروې خبرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. ملیحه میرزاده هم د خبرونې کوربنه. ما سره محبوبه اکبر میلمنه ده چې په یوټیوب باندې د ریاضي د زده کړو یو چینل لري. یو اوریدونکي لرو، هغوی ته ورزو ګورو. څه پوښتنه لري د محبوبه صاحبینه؟ سلامونه، ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه میرزاده، خو تاسو ته میلمنه تم سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړي مشي. ګوهر علي دوران خبرې کوي؟
او جی بالکل، گوهر علی دوران ام د باجوړ څخه.
ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې سوا خسته ارور جان، مننه درنه کو. او څه پوښتنه لري تاسو؟
نو زما خو دا پوښتنه د میلمنې نه چې دوی بیرته چې دا کوم تربیتي مرکز د دې پرانیستې بیرته څومره فیصده چانس لري چې دا بیا فعال کړي؟
ښه، په افغانستان کې چې کوم تربیتي مرکز و د خون؟
بالکل بالکل، افغانستان کې کوم تربیتي مرکز دی؟
سمرا چانس لري. سمدا بل پختنه لري تاسو؟
ډیر مننه. بس زما ستاسو به د خبرونه کې اول زلو، نو هم دا پختنه مې لره ان شاء الله درې ته به جاری ساتو په نور خبرونه.
ډیر مننه چې تاسو د ډاډګیرنې لپاره ټلیفون کو. او محبوبه اکبر صاحبې ته به ورشو ستاسو د پختنې جواب به خپل ورکی. جی محبوبه جانې، زمونږ اوریدونکو دی ګوهر علي دوران د دې پختنه ده چې ستاسو کوم هغه تربیتي مرکز وو په افغانستان کې، دای د بیا فعالېدو تاسو چانس وینئ؟
سلامونه ته علیک سلام وایم او مننه د دوران رو څخه. زه به څه ووایم، فکر نه کوم، یعنی ګورئ دا دریم کال کېږي د نوی حکومت چې راغلی دی، دا دریم کال کېږي چې دوی کله په پلان باندې غږېږي، کله په طرحه باندې غږېږي، کله په نصاب باندې غږېږي. یعنی دوی هر کال یا هر ځل موږ تاسې ولیدل چې دوی یو ډول بهانې جوړوي. او متاسفانه هلته ډېرو زیاتو افغانانو د دې په وړاندې خپل غږونه پورته کړل، نه د چا غږ ته ځواب ورکړل شو او نه چا ته قناعت بښونکي ځواب ورکړل شو، او نه تر ننه پورې دوی کوم داسې یو خاصه ستونزه نه ده په ګوته کړې نه دي چې دغه ستونزه شته. نو دا نه کوم اوس دپاره موږ خو داسې هیله نه لرو، مګر بیا هم له دوی څخه همدغه غوښتنه مو دی چې افغان نجونو په مخ د ښوونځي، پوهنتونونه او کارونه او د هر څه د ورته خلاص کړي. دوی زه دا ژمنه ورکوم چې د همدې ځای څخه چې دوی هیڅکله به تاوان ونه کړي، دوی به داسې کوم خدای نه خواسته کوم داسې هغه سره مخ نه شي لکه دوی چې څرنګه فکر کوي. که چیرته دوی وایي کله وایي حجاب، کله وایي څنګه هغه، دا په دې باندې موږ تاسې ښه پوهیږو چې افغان میرمنې ټولې مسلمانې، دیندارې، پاک لمنې دي، په هغوی کې امکان نه لري چې داسې څه وي. خو فکر کوم چې دوی داسې فقط یوه پلمه ورته جوړه کړې ده چې کله په یوه پلمه کله بله پلمه ورته ونیسي. خو بیا هم د موږ وروستۍ غوښتنه، اولۍ او وروستۍ غوښتنه مو همدا وه او ده چې ښوونځي ته د نجونو په مخ خلاص شي. دوی بې ګناه دي، باور وکړئ. دوی دوی په هر رژیم کې قرباني شوي دي. خیر دی، دوی دین نه پرېږدي چې دا ځلې د دوی نجونې، د دوی لوڼې، د دوی خویندې د بیا قرباني شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي بیا باید چې دای دریځ ووایو. هغې خوی چې د اسلامي چوکاټ دننه د جینکو د زده کړې لپاره یو طرحه جوړوي، خو څنګه چې تاسو درې کاله کېږي هغه طرحه مخې ته رانغله او یوازې شپږم جومات پورې جینکی کولی شي، نو هغه مخکې چې د شپږم نه پورته زده کړې دي به څوک کوي؟ تاسو څه فکر کوئ، یو نسل که داسې دغه سلسله روانې د تعلیم نه بې برخې، نو یو نسل به د جینکو بې برخې پاتې نه شي، د تعلیم نه بې سواد به پاتې نه شي؟ او هغه ډاکټرانې یا انجینیرانې یا په کوم شعبه کې چې هم د جینکو د ماهرانو ضرورت، څنګه چې اوس تاسو د ریاضي کې ماسټري کړې ده او دغه شانتي سبق مې او اعلی تعلیم حاصل کړي، نو هغه جینکی به بیا څه کوي؟
بالکل، ولې نه دا لکه ورځ غوندې یوه روښانه هغه د دلیل دی چې موږ وایو چې که چېرته همدغسې حالات همدغسې دوام ورکړل شي، یعنی همدغسې نجونې بې برخې پاتې
د محبوبا جانې سره خبرې کو، فکر کو د دی پاواز کې سستون زده، نو کوشش کو چې د دوی سره زمونږ خبرې وشي. جی محبوبا جانې، تاسو آواز تاسو خبرې وکړي چې راضی یو کنه.
اوس سم شو
نه تاسو دوام ورکې، مننه.
هو ما ویل چې دا خو واقعا دا د یو څرګنده خبره ده چې که چېرته حالات هم داسې دوام ومومي، سبا به موږ خپله د ځانه یوه افغانه ډاکټره به ونه لرو، یوه افغانه معلمه به ونه لرو، یوه افغانه انجینره به ونه لرو. یعنی یوازې ډاکټر او معلمي، یوازې په معلمي او په ډاکټرۍ باندې ژوند مخته نه ځي، په هره برخه کې یوه حتی اوس ورته وګورئ نظامي او په امنیتي مسایلو کې هم، حتی یوه افغانه هغه پولیس ته یا مثلا څارندوی ته هر څه ته اړتیا لرو. نو په همدې خاطر دی چې موږ د نړیوالو څخه مهم هم دا غوښتنه وه چې د افغان نجونو لپاره، اقلا د افغان میرمنو لپاره، دی دوی یو څه وکړي، که چېرته حکومت موږ غږ واوري خلیا به ښه دي، نړیوالو ته به هیڅ اړتیا نه وي، او که چېرته دوی د موږ غږ نه اوري موږ به د نړیوالو څخه وغواړو. د نړیوالو تر څنګ مهم هم دا دی چې خپل افغانان هغه چې خپله چې یو ځای کې اوسېږي یا په وس کې څه شی پوره دی، لکه اوس د ما په وس کې همدغه پوره دی چې زه فقط یو چینل وباسم او خپلو هغو خویندو لپاره چې دوی واقعا د درس سره علاقه لري دوی دغه نهیلي ته پرېنږدم.
مننه شمس الرحمن عرفان، سلامونه وړاندې کوي. زدران کینګ دی او د غشانتی عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. هاشم اورگزی فکر کوم د دوی هم سلام دی. نو مننه په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی، محبوبا صاحب ډیر خوند کو تاسو سره په خبرونه کې خبرو. په اخره کې به تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
او د مو پیغام هم دا دی چې فقط د وطن سره مینه، د وطن سره مینه یوازې دا نه دی چې مثلا بیرغ په خپل اوبو باندې واچو او شعار ورکړو. زه دا وایم که چېرته یو ست خپل د اولادونو د روزنه لپاره هغه دی وکړي، که لس روپۍ ګټي 5 روپۍ دې په کور کې وخوري، 5 روپۍ دې په خپل اولاد باندې، د اولاد په زده کړه باندې دې خرچه وکړي. همدغه د موږ د سبا لپاره تضمین دی، د موږ د سبا یا د راتلونکي د یو ښه راتلونکي لپاره تضمین دی. که چېرته واقعا موږ د خپل وطن سره مینه ولرو، موږ خپل اولاد سره مینه ولرو، د هغه په زده کړه باندې به ډېره پانګونه کوو نسبت هغه ظاهر ته.
صحیح، ډیر مننه محبوبا اکبر صاحبې چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. کور مبدان تاسو پر راتلونکي کې ډیره کامیابی واړو. وقار وزیر اور ډیر مننه. نظام الدین احمد زیم سلام کوي. یو وقار وزیر وی چې کال تاسو پورته کینو، بس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی، کاش کې تاسو لږ مخکې ټلیفون کړو نو موږ به بالکل جواب ویلو او تاسو سره به خبرې کولې. نو مننه محبوبا جانې دا و د نن لپاره د سروې خبرونه، او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه، ستاسو له رادیو همکارانو څخه او د ټولو اوریدونکو څخه.
ډیره مننه. کور مودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مولا محبوبا اکبر سره خبرې کولې. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. په هغه خبرونو کې را سره ګډون کول مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
شاور